د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماښام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د دې مهال مهم خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د هود یا کب 14مه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 4مه کیږي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا کانګرس د متحده ایالاتو د وسلوال پاوز د 500 میلیارد ډالرو د لګښتونو لایحه منظوره کړله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د بودیجې څخه نږدې 2.5 میلیارد ډالر به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د روانو عملیاتو لپاره ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. ښاغلي مکین ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د تیره میاشت دا خبره تایید کړې وه چې په افغانستان کې جګړه په ټپه ولاړه ده. او د ښاغلي مکین په وینا لازمه ده چې جمهور رئیس ټرمپ او ادارې د افغانستان سره د داعش سره په جګړې کې جدي عمل وکړي او کنه نو د ستراتیژیکي ماتې خطر امکان لري. افغانستان وای د فاټا ادغام د ډیورن پر وضعیت اغیز نه لري. افغان حکومت د پاکستان د حکومت د پریکړې په حق لچی غواړي د ډیورن د کرخې په اوږدو کې پرتی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د ایالت سره مدغمې کی. ویلي دي چې دا هیواد د پاکستان د کابینې د پریکړې پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي دي چې د تاریخي اسنادو له مخې په کار ده چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه د افغانستان د حکومت سره سلا مشورې وشي. خو د ښاغلي لیوال پر وینا د پاکستان پوز له لاله وړاندې د تروریزم سره د جګړې په نوم د قوانین مات کړي دي او په دغو قبایلي سیمو کې یې مداخله کړې ده. د سولې په خبرو کې ستر مرکشي ناصر الحریري وایي چې د سوري مخالفینو د سولې لپاره د ملګرو ملتونو اصول منلي دي. ښاغلي حریري وایي چې د سولې په هکله د 8 ورځو د خبرو په پای کې ګډ هیئت ته دغه اصول سپارل شوي دي. د سوریې د راتلونکي په هکله دغه عمومي اصول د هغو نقطو پر اساس جوړ شوي دي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره تیر کال پرې کار کړی و. ښاغلي حریري په ژنو کې په سوریه کې د سولې په هکله د 10 ورځنۍ غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د خبرو واضح نتیجه درلوده، خو زیاده کړه چې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د سیاسي بدلون په هکله ژورې خبرې شوې دي. په لیبیا کې پوځي چارواکي وایي چې مالیشو پرندو جمعې پر ورځ وروسته تر هغه د هیواد په ختیځ کې د تیلو یو غټ ترمینل قبضه کړ چې د جنرال خلیفه هفتر تر قمندې لاندې د وسلوالو ځواکونو سره یې جګړه وکړله. په دې نښتو کې د لیبیا و پوځیان هم وژل شوي دي او دا ویره پیدا شوې ده چې کشیری د دواړو ډلو ترمنځ جګړه ادامه پیدا کړي د تیلو دغو ترمینلونو ته به غټ زیان ورسیږي او خراب شي. د 101 لیوا ویان فیصل الزوی ای پی خبری اجانس ویلی دی چې تقریبا زرو تنو ملشو چې په 200 موټر کې سپاره و د لیبیا د وسلوالو ځواکونو سره جګړه وکړه. د ماليزیا مقاماتو د شمالي کوریا هغه تبه د ملک نه ایستلی دی چې شک پې کېده شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اونګ ناسکه ورور کیم جونګ نام یې وژلی و. دغه مشکوک کس چې ری جون کوهل نومېده نن د شنبې په ورځ چین ته ولګل شه. د ماليزیا چارواکي وایي چې د هغه په باره کې کافي شواهد نه درلودل او په همدې خاطر لازم وګڼله چې خوشي کړي. امریکایي جنگي او بیپلوټ الوتکو په یمن کې د القاعده د شبکې په مرکزونو هوایی بمبارۍ ته زور ورکړی. د امریکا پاوس پلان جوړونکي وایي چې په یمن کې د لویدیځو هیوادونو لپاره ګواښونه مخ په زیاتېدو دي او دغه عملیات هم د دې دپاره کیږي چې د دې ګواښونو چاره وکړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې تازه هوایی حملې پروندو جمعې پر ورځ د یمن په ابایان، البایده او شباواه په ولایتونو کې د القاعده د شبکې په مرکزونو شوي دي. سره له دې چې په یمن کې د لومړنیو راپورونو نه داسې ښکارېدل چې امریکا پلي عسکر به هم په دې عملیاتو کې برخه ولري، خو د دفاع وزارت ویان تورن جف ټیوس پروندو جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پلي عسکر په دې عملیاتو کې نشته او یوازې الوتکې هوایی بمباری کوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی پروندو جمعې پر ورځ هغه کس ونیوه چې د یهودانو په مرکزونو کې یې د چاودنو ګواښونه کړي ول. په دغو مرکزونو کې ښوونځي او د یهودانو د حقونو غټ مرکزونه شامل دي. د امریکا د عدلی وزارت په جوان تامسن چې یو دیش کلن دی دا تور هم لګولی دی چې غوښتلی د هودانو په مرکزونو کې د بم د چاودنو په ګواښونو سره خپله یوه پخوانۍ معشوقه وځوروي. طالبان وایي د بې پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي د حقانی د شبکې یو مشهور قمندان وژل شوی. طالبانو ویلی دی چې قاری عبدالله د خوست په یوه سیمه کې وژل شوی دی، خو د پاکستان استخباراتي چارواکو بیا ویلی دی چې برید د کرمې په ایجنسۍ کې شوی و چې د خوست سره سرحد لري او د حقانی د شبکې قوي مرکز ګڼل کیږي. قاری عبدالله د حقانی د شبکې هغه غړی دی چې په 2014 کال کې یې اسیر شوی امریکایي عسکر خورزابد بوی برګډال امریکایي چارواکو ته وسپاره. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان او اندونیزیا د $1 میلیارډ یوه موافقه لاسلیک کړله. دغه موافقه اندونیزیا ته د سعودي د باچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په تاریخي سفر کې شوې ده. ډیرو اندونیزیانو د سعودي پاچا باندې اعتراضونه وکړل. په جاکارتا کې لسګونه مظاهرچیانو په سعودي عربستان کې د اندونیزیایي مهاجرو کورنۍ سره په بد سلوک اعتراضونه وکړل او همدغه راز د هغو دوه اندونیزیایي اتباعو په باره کې ځوابونه غوښتل چې په 2015 کال کې د حج په وخت کې په مکه مکرمه کې په دوه ترافیکي ټکرونو کې وژل شول او تر اوسه کورنۍ ته چې دوه کاله وشول تاوان نه دی ورکړ شوی. په وڅل وخت قانونو کې د اول ځل دی چې اندونیزیا ته د سعودي عربستان پاچا سفر کوي. اندونیزیانو چې پاچا سلمان ته خاصه پذیرایي رد کړې ده، خو پاچا سلمان د مارچ تر 4 نه تر 9 پورې د بالی په تفریقا کې تیروي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې پولیس وایي د پنجاب ایالت کې تقریبا 150 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. پولیسو د نمونه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته همدارنګه ویلي دي چې په دې تیرو 4 ورځو کې چې د پنجاب ایالت کې د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات پیل شوي دي، لږ تر لږه 6 کسان لګل شوي دي.
تیرې پنجشنبې د ورځې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې دا هېواد د پاکستان د کابینې د پرېکړې پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې وویل چې د تاریخي اسنادو له مخې په کار دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه له افغان حکومت سره سلا مشوره وشي. خو د ښاغلي لیوال پر وینا د پاکستان پوځ له اله وړاندې تروریزم سره د جګړې په نوم دا قوانین مات کړي او په دغو قبایلي سیمو کې مداخله کړې ده.
د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې دغه خلک خپل خلک ګڼو او د تاریخي افغانستان د یووالي په چوکاټ کې د دوی سیاسي اراده او د دوی غوښتنې ته درناوی کوو. که د دې سیمې خلک او هلته متنفذ سیاسي جوړښتونه ګوندونه د دوی د مدني حقونو سیاسي حقونو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی د ارادې پر بنسټ کوم اقدام کوي، زموږ لپاره دا مهم ده.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان کابینې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت سره افغانستان سره په سرحد کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د ملغمولو پریکړه وکړه، چې له مخې به یې د 2013 کال پورې د قبایلو په اووه ایجنسیو کې شاملې سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې شامل شي، چې ورسره به د پاکستان د پنجاب د ایالت وروسته د نفوسو له پلوه د خیبر پختونخوا ایالت د پاکستان په دوهم لوی ایالت بدل شي. تر اوسه دا سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پولیټیکل ایجنټ یا سیاسي اصل له خوا اداره کېدي او د دغو سیمو پرمختیایي بودیجه هم مرکزي حکومت برابروله. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزارت سرپرست پاکستان د کابینې د دې پریکړې پر وړاندې د افغان حکومت د جدي غبرګون نه ښودلو یو دلیل په دې مسله په پاکستان کې د مشتو پښتنو ګوندونو ترمنځ د نظر اختلاف او ویل چې افغانستان ته د دې سیمې د اوسېدونکو اراده مهمه ده.
له بده مرغه چې په دې سیمه کې هغه متنفذ ګوندونه چې دي هغوی هم په یوه خوله نه دي او د دوی اختلاف نظر هم د دې سیمې د خلکو لپاره یو لوی تاوان دی او د افغانستان حکومت هم له یوې قاطعانه او پریکنده تصمیم څخه وروسته پاتې کېدای
دی. د پاکستان د مرکزي حکومت د کابینې دا پریکړه د افغان ملت د ګوند په څیر په افغانستان کې د یو شمېر هغو سیاسي ډلو او ګوندونو د ناخوښۍ سبب شوي چې په تیرو لسیزو کې په پاکستان کې د مشتو پښتنو بلوڅو د حقوقو دپاره خپل غږ اوچت کړی. د افغان ملت د ګوند رئیس ثناګل شهزاد امریکا غږ اشار علي ته وویل چې اوه قبایلي سیمې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ د حایلو سیمو په توګه منل شوي وي چې تر وروستۍ کلونو پورې دا سیمې په همدې حالت پاتې وي. خو ښاغلی شهزاد وایي چې د پاکستان د کابینې دا پریکړه دغو سیمو
متاسفانه د افغانستان حکومت ضعیف سیاست دی چې نشي کولی د خپل ملي حاکمیت او د ځمکې تامت ته دفاع وکړي. خو پاکستان دغه جرأت پیدا کړی دی چې دا لس 15 کاله په مسلسله توګه د پاکستان د افغانستان په لوري یو یرغل شروع کړی او دا موږ په کلکه غندو. د هیڅ کله دا حق نه لري.
د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دا اقدام د ډیورنډ کرښې ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې یو بل قدم ګڼي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې پاکستان په دغو سیمو د افغانستان د ادا د کمزوري کولو لپاره داسې اقدامات کوي.
شوره افغانستان همیشه دا کول چې ډیورنډ
کرخې خپل پرسمیت نه پیژنو. اوس پاکستان غواړي چې دا خلک پښتونخوا ته مربوط کړي، یعنې بیرته رعایت کړي هغه قوانین چې په پاکستان کې چلیږي، په دې خلک باندې هم وچلیږي. یو طرف د افغانستان اگر دا بری ابد خاموش شي، نور دا خلک
کسم چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ په کرخه د دوه هیوادو په توګه راکړه ورکړه کوي، خو افغان پتلا هم د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني.
درنډونکو، د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگټن ناوري. د امریکا لوی څارنوال وایي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې د اوسني یا راتلونکي طاقتونو نه ځان پډره کوي. په داسې حال کې چې سیشنز تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سره دوه ځلې کتلي دي او جنجال پیدا شوی دی، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په هغه باندې بشپړه باور لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې الیزابت چرنف په راپور کې اوري.
لوی څارنوال جیف سیشنز په دغه مقام کې د درو هفتونو وروسته په داسې وخت کې د هغه جنجال په سر د مطبوعاتو سره مخامخ شوی دی چې د ګټې او رسمي مسؤلیت پکې داخل دی. جیف سیشنز نوای:
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations of any matter relating in any way
ما اوس پریکړه وکړه چې له موجوده یا راتلونکو تحقیقاتو نه ځان په ډډه کې چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې پورې ارتباط ولري. عمومي څارنوال په داسې وخت کې د نوي کره کتنې سره مخامخ کیږي چې د تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سرجی کیسلیاک سره کتلی و، مګر ده د جنوري په میاشت کې د استماعي غونډې په وخت کې د دغو غونډو په باره کې څه نه و ویلي. سیشن چې د جمهور رئیس ټرمپ یو له پخوانیو پلویان نه و، دغه تورونه په کلکه رد کړ چې وایي ده د سنا په استماعي غونډه کې د خپل تایید په وخت کې غلطه وینا کړې وه. جیف سیشنز بیا وایي:
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries about the Trump campaign.
اجازه راکړئ چې دا خبره څرګنده کړم چې ما هیڅکله د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په باره کې د روسیې د کارکونکو یا د روسیې د منځګړو سره غونډې نه دي کړې. دغه مفکوره بالکل غلطه ده چې زه د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د هغو معلوماتو د ورکولو یوه برخه وم چې د ټرمپ د استازو او د روسیې د حکومت د منځګړو ترمنځ تبادله کېدل. دغه جنجال سره سره ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د الاباما د پخوانی سناتور سیشنز نه خپل ملاتړ په داسې وخت کې څرګند کړ چې په ورجینیا کې د سمندري جنگي کشتۍ نه لیدنه کوله. جمهور رئیس په یوه وینا کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شو، له خپل عمومي څارنوال یو صادقه شخصیت کې چې په استماعي غونډه کې به صحیح ځواب ورکړي. په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي غړي د احتیاط غوښتنه کوي او د دوامدار پرمختګونو یادونه کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جوني ارنست نوای: که واقعیتا موجود وي چې غلطي وښیي، مګر د هیڅ واقعیت سره نه یو مخامخ شوي. مګر په کانګرس کې لوړ رتبه ډیموکرات غړي غواړي چې لوی څارنوال استعفا وکړي. د سنا په مجلس کې د اقلیت مشر چارلز شومر وای:
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General, the top law enforcement official of the land.
د لوی څارنوال د بېطرفۍ او انصاف په باره کې یوه ذره شک نشته. له دې نه وروسته دا څرګنده شوله چې لوی څارنوال له دغه امتحان نه تیر نه شو، ځکه چې د هیواد ښېګڼې لپاره د عدلیې وزارت باید له ملامتۍ نه لوړ وي او لوی څارنوال باید استعفا وکړي. د عدلیې د وزارت مخې ته په لسګونو کسان راټول شوي وو چې خپل مخالفت د لوی څارنوال سره څرګند کړي. دانیل اګرام چې د هیواد په پیتخ کې وسیږي وای د روسیا او د ټرمپ د حکومت د احتمالي روابطو په باره کې اندېښمن دی. دی وای:
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him, but he
زه نه پوهیږم چې د روسیې سفیر ته څه ویلي یا د روسیې سفیر ده ته څه ویلي، خو دغه موضوع په باره کې تیرستون کې او د دې د اهمیت په اړه کې انکار کوي او دا باید د امریکا لوسانوال نه وي. په دې کې شک نشته چې د لوسانوال په اړه کې راپورته شوی جنجال به د یو څه وخت لپاره دوام وکړي.
درنوونکو د امریکا غا کښناره د سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د خوست مدني فعالانو په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. دوی پر ټول افغانانو د یووالي غږ کوي او د وسنی دولت نه یې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل د امریکا غا کښناره د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام رامنځته کولو هڅې دوام لري، پلازمینه کابل او ولایتونو کې د سیاسونو مدني فعالانو له لوري په دې برخه کې اندېښنې او نیوکې مخ پر زیاتې دودي. په افغانستان غونډه هیواد کې چې د قانون د تطبیق او حاکمیت پر وړاندې سترې ننګونې پرتې دي، څېړونکي د غیر متمرکز نظام رامنځته کول د هیواد د تجزیې په معنا بولي. مدني فعالانو په خوست کې د محور په نوم د یو ټولنیز بنسټ په قربتو په یوه غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ په لوی لاس په دغه هیواد کې د هر اړخیز بې ثباتۍ لپاره زمینه برابروي.
زما په نظر ممکن تر ټولو ستر لامل چې دوی هڅه او کوشش کوي چې دغه رژیم تغییر کړي بدل کړي، هغه به دا وي چې دوی کوشش او هڅه دادو چې د پښتنو دغه اوږده واکمني یا بتا چې دوی په بل نام یادوي هغه ته د پای ټکی کیږي او د دې اوږده واکمنۍ ته د پای ټکی دی. خدای یوازینۍ لاره دا ده چې پرلماني رژیم رامنځته شي.
د غونډې د ګډونوالو اشاره د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو هغو خبرو ته وه چې ویلي دي په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي. جمعیت اسلامي وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کولو کې پاتې راغلی، مګر د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر دایرولو ټینګار کوي. خو څېړونکی اجمل هوټمن په دغه هیواد کې غیر متمرکز نظام ته اړتیا نه ویني.
اوس په افغانستان کې کوم سیستم دی؟ دا مختلط سیستم دی، ټول مسلې په کې حل دي. فقط زمونږ استون زده قانون په تطبیق کې ده، موږ باید په خبره کې خپل پام وړو. نه دې استبداد ورسته، نه دې څو خسرې خلکو ذهنیتونه مخشوشه، هیڅ خبره نشته. نه دا اوسنی سیستم کې دا ښه والی ده.
په متمرکز نظام کې ټولواک له مرکز یا پایتخت سره وي، خو په غیر متمرکز نظام کې قدرت یوازې له مرکز سره نه، بلکې ولایتونو ته هم پکې ډیر واک او اختیار ورکړل شوی. د سیډونکو اکبر فولاد په نظر د افغانستان لپاره غیر متمرکز نظام ځکه ګټور نه دی چې اقتصادي کمزوري، د سیاسي شور ټیټوالی، بي سوادي او ځینې نور ستونزې به هیواد له یو بل ناورین سره مخ کړي.
نو موږ د داسې یو نظام باید لاس واچوو چې هغه د موږ په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب شي او یا دا چې یو دیکتاتور په موږ باندې، یعنی دغه اوسنی نظام چې مختلط نظام دی او په دې کې هم د خلکو په حاکمیت کې د دوی برخه تضمینوي او بلې خوانه هغه نظام چې د افغانستان د شرایطو سره افغانستان کې ثبات راوستی شي، هغه نظام دلته اوس حاکم دی.
قومي مشر موسی جان زدران له امریکا غږ سره په خبرو کې له مرکزي دولت نه وغوښتل چې د غیر متمرکز نظام د هڅو د مخنیوي او د یو باثبات افغانستان لپاره عامه په هوایي پیاوړی کړي.
خلک تر اوسه پورې د خپل نظام سره ملاتړ کوي او دغه نظام د یو سوکاله افغانستان د جوړښت لپاره هڅې کوي. دغه نظام باید د دې نظام ملاتړ باید وشي او په دې لاره کې باید نظام کلک او اغیزمن کارونه باید سرته ورسوي.
پر دې سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو په غبرګون غونډې شوي. دوی له دولت نه غوښتل چې د ریاستي نظام د له منځه وړلو هڅې شنډې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په سومالیا کې د بشری مرستو خیریه موسسو خبرداري ورکړی دی که د قحطۍ مخه ونینول شي د ډیرو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین پر راپور کې اوري. د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم ویلي دي چې په سومالیا کې د خلکو سره چې قحطۍ ځپلې دي 40.6 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې خوراکي مواد او نور د ژوند ضروري شیان پې واخلي. بشری خیریه موسسو خبرداري ورکړی که د قحطۍ مخه په وخت سره ونه نیول شي هغه شان آفت به په سومالیا کې یو ځل بیا راشي لکه په 2011 کال کې چې راغلی و او 2.5 لک کسانی وژلي و. خو د مهاجرت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی چې د اوسنۍ قحطۍ خطر ښایي د هغې په پرتله هم ډیر وي. د دې ادارې ویاندې اولو یا هیډن امریکا غږ ته وویل چې د سومالی په اکثر سیمو کې د خلکو د ژغورنې لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
Wages are collapsing, local food prices are rising, animal deaths are increasing, malnutrition rates are starting to rise, water prices are spiraling and Somalis are moving
in the growing numbers. The خلکو ختم شوی دی د خوراکي موادو بای بیخیل وړي شوی په زیاته اندازې څاروي مړ شوی په ماشومانو کې سوې تغذیه ډېره شوی د اوبو نرخ هم دومره زیات شوی چې خلک د اخیستو وس نه لري. اکثر سومالیان وز د خوراکي موادو او اوبو د پیدا کولو په لټه کې نور سیمه ته ځي. کچیرته د دې خلکو سره مرستې ورشي ډیر به د سوې تغذیه په ناروغي اخته شي، ناروغي به پکې زیات شي او ډیر خلک به د مرګ د خطر سره مخ شي. د نړیوالو ادارو د معلوماتو لمخې همدا اوس په سومالیا کې تقریبا 6.2 میلیونه خلک د قحطۍ په خاطر د خطر سره مخ دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې یا آی او ایم وای هغوی یوازې کولی شي چې د 1 میلیون په شاوخوا کې د خلکو سره مرستې وکړي. میرمن هیډن یو ځل بیا وایي چې آی او ایم او نورو خیریه موسسو په دې تیرو څو میاشتو کې په دې خطر خپلې مرستې زیاتې کړې دي چې خلک د مرګ د خطر نه وژغوري.
We're hoping that the surge of our staff and supplies and activities will continue for the next couple of weeks and then we'll be at full capacity in order to respond, but we can only
زمون هیله دا چې پراتونکو ونی کې به زمون همکاران او مواد زیات شي او بیا به وکړو شو چې په سمته د خلکو سره مرسته وکړو. موږ دا کار یوازې په هغه صورت کې کولای شو چې مناسب امکانات ولرو. سره لدې چې زمون مرستي هم د اوس روان دي او د حالاتو په اړه کې پوره معلومات لرو، خو بیا هم د زیاتو مرستو غوښتنه مو کړې ده ځکه چې موږ په هیګو چې زیات شمیر خلک ستونزې لري. میرمن هډه وایي کڼړیوال مرسته ورکوونکې ورسره مرسته ونی کی هیڅ امکان به ونه لري چې په سومالیا کې د قحطۍ زپلو خلکو سره مرستې وشي. هغه وایي د ټولو نه زیات چې خلک ورته اړتیا لري او په کار د چین لمړیتوب هم ورکړ شي د څښاک پاکې اوبه، خوراکي مواد، حفظ الصحه، روغتیا، سرپناه او د سوې تغذی مخنی ولي. اوس هم یو روغتي مطلب لرو. د فراه ولایت د امیر روغتیا رئیس وایي ماشومان ته په سمه توګه د واکسین ورکولو په هدف بعد د ولایت روغتیایي رضاکارانو ته روزنیز پروګرامونه جوړ شي. بل پلو بیا د فراه د امن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د واکسین کوونکو د غیر مسلکي چلند نه سټه کوي او د امیر روغتیا لخوا واکسیناتورانو ته د دا ډول روزنیز پروګرامونو د ورکولو هرکلی کوي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال ځلاند پر راپور کې اوري.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست په پام کې لري چې د دې ولایت واکسیناتورانو ته روزنیز لنډمهاله پروګرامونه تر سره کړي. د فراه ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې یو شمیر واکسیناتوران په نامنو ولسوالیو کې غیر مسلکي دي او نشي کولای ماشومان په سمه توګه واکسین کړي. هغه زیاتوي د واکسین کوونکو د مسلکي کولو روزنیز پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي.
موږ مخکې تر واکسین یو لاټ فعالیتونه رو هغه یو فعالیت دا چې موږ باید هغه سپروایزران او کوردیناتوران چې په واکسین کې اشتراک کوي د ټریننګ ورکو. نظر به دي چې څلور ولسوالۍ د خاموش ته اولنه رسیدلې چې هغه کوردیناتوران سپروایزران چې په باکو کې ګلستان کې بالاګلوک او خاک سفید مربوط دي دوی نشي کولای چې فراه ولایت راشي.
په فراه کې د ولسوالیو او په خاصه توګه د ناامن سیمو اوسیدونکي د امیر روغتیا ریاست د دې پریکړې هرکلی کوي. عبدالهادي د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د گنجآباد کلی اوسیدونکي وایي په سیمه کې واکسین کوونکي غیر مسلکي کسان دي او نشي کولای ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي په سمه توګه ورسوي. د فراه ولایت یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې واکسیناتورانو ته باید د واکسین کمپاین څخه مخکې روزنیز پروګرامونه ترسره شوي وای. خدا چې اوس د عامې روغتیا ریاست واکسیناتورانو ته دا ډول پروګرامونه په پام کې لري ښه اقدام یې بولي. په فرا کې د مدني فعالانو د ټولنې ویاند استاد حمید الله رحمانی د عام روغتیا له ادارې څخه غواړي چې خپل کړي خبره عملي کړي.
واکسیناسیون د واکسین کوم کسانو چې مصرف شوی دي د عام روغتیا د ریاست او د دبليو ایچ او د یونیسف په واسطه سره کلو بندو ته د بلر سي کور په کور دروازه په دروازه باندې زیاده ماشومان د پر د ټول خطرات او ستړي پر ځان باندې ګالي او د دې پر سر باندې بیا هم بل ویزیتور شي آیا دا کار وی کړی دی کنه دی کړی دا هم تر سره کی.
پولیو یا ګزن هغه ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو ډاکټران وایي چې یوازې د پولیو د وڅاس کې واکسین کولای شي چې ماشومان د تل لپاره د ګزن له خطرناک ناروغي څخه وژغوري.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او دا هم د روان خبرونې وروستی مطلب د صنایعو د متخصصانو په خول مونږ د ټکنالوژي د داسې انقلاب په منځ کې یو چې د خپل ژوند د بدلون وعده راکوي. خو په دې هفته کې په بارسلونا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې ورستی نوښتونه ښودل کیږي. د موبایل ډېری اساسي ټکنالوژي به د نړۍ په لور پرتو سیمه کې په ژوند څه بدلون ولري. تفصیلي د امریکا غا کاشناري د خبريال هنري ریجول پراپور کوي.
د موبایل ټکنالوژي زموږ په ژوند کې بدلون راوسته، مګر د هسپانیا په بارسلونا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې د صنعت متخصصان وایي ډېر نور څه بلا ولیدل شي. دا د روسي ټکنالوژي نندارتون دی او دا هغه څه دي چې راتلونکي زیره ورکوي. د پیبو په نامو روبات سره ملاقات وکړي چې دا د موبایل په ذریعه د کورنۍ او په ارتباط پیدا کېدو کې مرسته کوي او د ټکنالوژۍ په اثر کې خپل احساسات څرګندوي. یا په داسې عنعنوي موسیقي آله کې اپانګه چونه کوي چې په یوګا کې ورنه کار اخیستل کېږي او د ویشتمې پیړۍ لپاره عیارېږي، ځکه نو دا بیا د سمارټ ټلیفون سره نښلول کېږي. د امریکا د اے ټی اینڈ ټی او جنرال الیکټریک شرکتونو داسې برقی سمارټ ګروپونه جوړ کړي دي چې په کوڅو کې ورنه کار اخیستل کېږي. کمرې پکې خودل شوې دي او د څلور ډوله جی موبایل شبکې پورې تړل شوې دي. د کالیفورنیا په سنډاګو کې 3000 دانی ګروپونه نصب شوې دي او په ترافیکي څارنه کې به ورنه کار واخیستل شي. خو د اے ټی اینڈ ټی منیجر تری وینټر وایي د دغه ټکنالوژۍ تولید کوونکي له دې نه زیات څه په نظر کې لري. وینټر زیاتوي،
you're going to be able to detect smart parking solutions, gunshot detection inside of a city infrastructure, environmental features.
تاسو به د یو خار په دننه کې د موټر د تمځایونو مساله او د ټوپک دز کشف کړئ. په دې سمارټ آلو سره د هوا ککړتیا معلومې دي. د روان کال په نندارتون کې 15 ډوله جی شبکې وخدل شوې چې به له ځنه سرعت معلومول شي. د سی ان ای ټی مجلې مسؤل مدیر راجر اچنګ ان وای،
so we're talking about real time connection. The best example someone's given to me is a surgeon performing surgery in one country with
زکنو موږ د واقعي وخت په اړه خبرې کوو. یو چا ماته خو مثال راکو، هغه دا چې یو جراح په یو هواد کې په روباتي لاسونو سره په بل هواد کې د جراحي عمل پر ځای کوي. موبایلی ټکنالوژي د افریقا په ډیرو هیوادونو کې اقتصادي بدلونونه راوستي دي. په کینیا کې د سمارټ ټلیفون لارې رامي په ولکېږي او په یوګانډا کې د موبایل ټلیفون لارې د چټلو کالو خبر دوبنې ته ورکول کېږي. د مکنزی د شرکت د مشاورانو د تازه وخت راپورټ پیشګویي کوي چې د 2015 کال پورې به د افریقا لوی سارا په میلیاردو نفوس انټرنیټ ته لار ولري او له درونه څخه باندې دوه برخې به سمارټ ټلیفونونه ولري.
او درنو اردوونکو مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا له جو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم دلته پاتې ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تخپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.